دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي زابوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د اومن نېشنل ګوند په غونډه کې د پرونی ځانمرګې برید په پاکستان کې د پرونی زلزلې او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د وژل شو کارکونکو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې تاسو ته زموږ همکار ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم تټول اول پامو کړه د خبرونو سټکو ته. تیر ماخام په پیښور کې د عوامي نشګون په جلسه باندې بریټ کې شپږ کسان وژل شوی دي. په پاکستان او ایران کې د تیرې ورځې زلزلې د پاکستان غړې ته لږ تر لږه څلور دیش کسان وژل دي. او نن به د برېټانیا د پخوانی وزیر اعظم ماګریټ تاچر د جنازې مراسم ادا کیږي. خبرونو تفصیل د مشال ریډیو خبريال وای په پیښور یا کتوت کې تیر ماسختن د عوامي نشن ګون په یو جلسه باندې بریټ کې شپږ کسان وژل شوي دي او پنځه دیش نور ژوبل دي. د بریټ هغه مهال تر سره شو کله چې د عوامي نشن ګون مشر سیاستوال غلام بلور په منډه بیړه ګډیانو مارکیټ په یکتوت کې د ګاډی نه د جلسې په ځای کې کوزیدلو. خو په دې بریټ کې نوموړي بچوتلې دي. د بریټ وروسته غلام بلور مشال ریډیو ته ویل د پاکستان حکومت او ایجنسیانې کمزوري دي او وسلوال طاقتور دي نو ځکه پر هغوی بریدونه ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه
طالبان جنٹان دی طالبان داغواری چمند لارے لڑشو خل کو حکومت نے جوڑ کے دبل گرانری گنگا مقابلہ کو الیکشن بکو
نه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د بریټ پرامنل یا ویلی دی چې هدف یې غلام بلور نه بلکې هارون بلور وو. په پیښور کې دا په وروستیو درې ورځو کې په سیاستدانانو او سیاسي ګوندونو څلورم بریټ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه د تیرې ورځې زلزلې وروسته د متاثرینو سره د مرستې لپاره ځای پر ځای شوي دي چې پکې لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژل شوي دي. د زلزلې پیمانه چې 8.8 یادیږي مرکز یې جنوب مشرقي ایران و. خو رپورټونه وایي ټوله مرګ ژوبله د پاکستان په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي. رپورټونه وایي د بلوچستان په مشکل سیمه کې یو شمېر کورونو ته هم نقصان رسېدلی دی. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې بلخوا مشال ریډیو ته ویلي چې تر دیرشو پورې کسان مړه او خواوشه 200 پورې ژوبل دي. د رپورټونو په خبره په ایران کې 20 کسان زخمیان شوي دي. د پاکستان رپورټونه وایي چې متاثره سیمو ته د تګ لپاره د طبي کارکونکو او سامان د رسد لپاره هلیکوپټرې ورکړل شوې دي. امریکا په پاکستان او ایران کې د وژل شوو او زخمیانو د کورنیو سره غمرازي شریکه کړې. د شمالي وزیرستان په سرخار میرانشاه کې امنیتي چارواکو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې وسلوالو تیر مازیګر په غلام خان سړک د پاکستان پوز انجینیرینګ شعبې اف ډبلیو کارکونکو ټرک د بارودو نډک ګاډي سره لوزولې چې پکې اته اهلکاران وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. امنیتي چارواکي وایي چې بارود په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوی وو. د ابو نصیر په نوم یو کس ته نامعلوم ځای نه مشال ریډیو ته په ټلیفون ویل چې مجاهدین انصار د بریټ پرا په غاړه اخلي. وړاندې په 23 مارچ هم یادې ډلې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ حمله کړې وه. د مشال ریډیو خبريال وایي د جنوبي وزیرستان په سیمه تحصیل سره روغه کې د شپې 2 بجې امریکایي ډرون بریټ شوی. په بریټ کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود او کمانډر خواجه محمد چې د مدني په نوم هم پیژندل کیږي په ټنځای په نښه شو. په ډرون بریټ کې څلور طالبان وژل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان ټانک کې د خفیه ادارې د چارواکو په خبره په بریټ کې 2 توغندي داغل شوي دي چې ورسره د هدف په ځای کې موجوده وسله هم وډزیدله. د دغو سرچینو تر مخه کمانډر مدني د بریټ په وخت نه موجود. د مشال ریډیو خبريال په خبره د لغمان ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه 2:30 بجې د دولت مخالفو وسلوالو لورې د سیمایزو پولیسو په یو پوسټه وسلوال ډلې سپریټ شوي چې ګڼ شمېر مخالفین ته پکې مرګ ژوبله وخت دي. د دوی په خبره په پیښه کې څلور سیمایز پولیس هم وژل شوي دي او یو تن ټپي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک وایي چې وسلوالو مخالفینو د غبریت له ولایت نه الینګار ولسوالۍ ته په غځېدلې لویه لاره د بیبي حاجرې په سیمه کې د سیمهییزو پولیسو په یو پوسټه کړې. وسلوالو مخالفینو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په افغانستان کې د سولساتم رسندوی ځواک ایساف لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نن د هلمند ولایت په مارجا ولسوالۍ کې افغان او ائتلافي امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم مشر نیولې او دوه نور وسلوالي وژلي دي. په دغه طالب مشر تورونه دي چې د افغان او ائتلافي ځواکونو پر ضد یې د ډزو نیغ په نیغه بریدونه د وسلوالو د کمین حملې او د بارودي موادو د ځای پر ځای کولو حملې منظمولو. دغه شان په یو بل غډه کاروایی کې امنیتی ځواکونو 13 ورځ د بدخشان ولایت په وردو ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال نیولې دي او وسله هم ترې ترلاسه کړې ده. بلخوان افغان او بارنیوز واکونه د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د ګل پورس د حقانی شبکې د یو ملاتړي خالق میر د وژنې هم پخلی وکړ. د امریکا تحقیقاتي اداره اف بی آی وایي چې تر اوسه د بوسټن میراتون منډې د چاودنو پړه چا نه ده قبول کړې. پلټونکي اوس ادا هم وایي چې د دوی په باور کې دي چې چاودنې د پرشر کوکر ډول آلو سره وشوې چې په تورو بستو یا خلتو کې ښودل شوې وي. د ګل په ورځ دغو غبرګو چاودنو لږ تر لږه درې کسان ووژل او تر یو سل اویا نه زیات کسان یې ژوبل کړل. د اف بی آی خاص ایجنټ اریک ډیلویټ تېره ورځ وویل چې پلټونکو د دواړو چاودنو د ځای نه سامان ترلاسه کړی دی چې پکې تور نایلون شامل دی. هغه زیاته کړه
Among items partially recovered are pieces of black nylon which
نیو ای هغه سامان چې په نیمګړی حالت کې ترلاسه شوی د نایلون یو توره کپړه د چکی دی شي د وبسته برخوي او هغه میخونه او چری چې ممکنه د پ پرشر کوکر ډول آله کې استعمال شوی هم شامل دي. د دې سره سره موږ نن سهار دا معلومه کړه چې د دواړو چاودنو لپاره چاودیدونکي مواد په یو توره نایلوني بسته کې خودل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل چې د چاودنو تحقیق روان دي. او تم کېږي چې ملکه الیزابت او د نړۍ با عزت شخصیتونه بنند ماګریټ تاچر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي چې د 1909 ویم نو وخت تر 1909 ویم پورې د برېټانیې وزیر اعظم او د ایرن لیډی یا د اوسپنیزي خزه په نامه یادېدله. د تاچر تابوت په یوې ټانګې په سر د لندن تر سینټ پال کلیسا ته وړل کېږي. تاچر په 8 اپریل د 80 کالو په عمر مړ شو. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې پرونی ځانمرګي برید شپاړس تنوجلې او تر دیر شو زیاتې ټپیان کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشران شکایت کوي چې نور ګوندونه پر دوی د ترهګرو د بریدونو غندنه نه کوي. په پاکستان کې پرونی زلزلې د بلوچستان په ماشکل سیمه کې شاوخوا ډیر شتنه وژلې دي. په شمالي وزیرستان کې د یو بمي چاودنې له امله د پاکستاني پوځ اتو کارکوونکو ژوند له لاسه ورکړی. په جنوبي وزیرستان کې د امریکا بې پیلوټ الوتکې څلور وسلوال طالبان وژلې. په کراچۍ کې پښتانه ملت پال د پښتنو خپل انتخابي حلقې غواړي.
په کراچۍ کې به موږ به سټی کوم د دې مشکلاتو د وتو لپاره جدوجهد کوو. په انتخابي سیاست کې کامیابی زموږ لپاره به مشکلات وي، لیکن زموږ جدوجهد جاری دی.
په جلال آباد کې د موسیقۍ یو روزنیز مرکز پرانستل شوی. په دې کې باز د کوونکو ته څور شودل کیږي.
اواز خانی زده کړه ده چې سندرغاړي باید جوړ شي. هارمونیم خي، کلاسیکل طبلا خي، او بل کلاسیکل زده کړه ورته کې چې رباب څخه خلګول کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د عوامي نېشنل ګوند په یو غونډه کې تیر ماښام سوي ځانمرګ برید شپاړس تنه وژلې دي. په دې کې په وجلسو کې ماشومان، پولیس او یو خبریال هم شامل دي. ځانمرګ 14 په داسې حال کې کړی ده چې د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مشر غلام احمد بلور د غونډې ځای ته رسیدلی و. تېرې کې طالبان پاکستان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د پېښور په یکتوت علاقه کې د عوامي نېشنل ګوند په یو شمولیتي جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر سیاستوال او د پېښور نه د عوامي نېشنل ګوند د کاندید غلام احمد بلور د ګاډي په خوا کې په ځانمرګي برید کې شپاړس کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. خو په دې ځانمرګي برید کې غلام احمد بلور بچ وتلی دی. په دې لړ کې د لیډرینګ روغتون چیف اگزیکټیو ډاکټر ارشد جاوید مشال ریډیو ته وویل
اوس تازه ترین چې کوم اعداد شمار دی هغه مطابق شپاړس کسان وفات شوي دي او 15 زخمیان، هغه کې 9 کسان چې دي تشویشناک حالت کې.
بلې خواته د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پېښه کې شپږ پولیسوالا هم وژل شوي دي.
شپږ خو پکې پولیسوالا شهیدان دي جی. او زمونږ ایس ایچ او صاحب دی، سای صاحب دی، دوه سپایان دي، زمونږ د پولیس دي، دوه د ریلوی پولیس دي، دا غیر نه پس څلور زخمیان دي.
د پېښې یو عیني شاهد د دې برید په اخلا مشال ریډیو ته وویل
زمان نوم محمد شریف دی واقعہ د سوشو چې جلسہ او شمولیتی جلسہ بار ولار کړه سکیورټی ملال او تلاشی مال شي د پاره دی د پاره نو بس پدې کې لک سات پس ګورو اجي سه پاس طرف نه را خوشو چړای باندې نو دومره زیول کدی کټ یو شپک قدم کې به مونږ نه وو هم کرسی نه پاسې دی اجي سه بل په خیر للی نه پاسې دی پدې کې اجي سه گیټ نه را خوشو څنګه چې را خوشو بس بیا دماکا هغه دې گاڑی نه هغه طرف ته شو ڈرائیور سیٹ تھا وہ بس منگ اجی سے ابو قتل چلا خوش ہو اور بس پدی کے دما کو شو بس بیا منگ پری ہو تو
دا عوامی نیشنل گوند مشرانو دا پیخه په سختو ټکو کې غندلی ده او په بلاور هاوس پیښور کې لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامی نیشنل گوند مرکزی نائب صدر سینیټر حاجی عادل وویل چې نور سیاسی گوندونه دي په دې غلط فهمۍ کې نه پریوزي چې ګنی وسلوال پر هغې باندې بریدونه نه کوي او په کار ده په ډاګه د ترګرۍ غندنه وکړی شي
مونږ منافقت نه کوو نورو پاٹو دا خیال دے کہ دا مند پارا دا میدان صاف شی والے کہ عوامی نیشنل گارڈ نے تو حملہ کی گی اگر جلسم نہ کولی شی تو منگ کا فائدہ ہی لیکن یا ساتھی منگ نہ پس بچی
دا غلام احمد بلور ترسنگ دا عوامی نیشنل گوند دے شمولیتی جلسے تا هارون بلور هم را روانو خو هغلا په یکتوت کی دا جلسے زیتا نو رسیدلی چی دا پیخا رامینس دا شوا تحریک طالبان پاکستان دا دی برید زیمواری قبول کری دا او دا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو تا ویلی دی چی دا دی برید هدف غلام احمد بلور نه بلکی دا بشیر بلور زوی هارون بلور و غلام غوس مشال ریڈیو پیخور
د غلام غوث په ریپورت کې تاسو اوریدل چې تحریک طالبان پاکستان د پېښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې د سوي ځانمرګ برید پړه منلې ده د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان رسنیو ته ویلي دي چې د دوی د برید هدف غلام احمد بلور نه بلکې هارون بلور و هارون بلور د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي مخکښ بشیر احمد بلور زوی دی او د پېښور له یوې صوبایي حلقې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ولاړ دی د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ورسره د پرونی برید په اړه خبرې کړې دي هارون بلور وای
دا ډېر افسوسناک واقعیا د واړه واړه ماشومان په کې شهیدان شوي دي زموږ پولیس والا خلک په کې شهیدان شوي دي دا ډېر افسوسناک واقعیا د قومي نشر پارټۍ مرکزي قیادت صوبایي قیادت فیصله ده چې پارټۍ به الیکشن ته بوزي اور پارټۍ کم دی نو الیکشن ته به هر قیمت کې به مقابله کوي اور مونږ هغې خلکو ته به دا اپیل کوو چې پښتنو ډېره زیاته وینه توی شو بس مونږ په دې خاوره باندې بس مهرباني وکړي چې نور پښتون مه وژنئ
نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغې کلاو جلسې کوي د هغو نه ستاسو څه مطالبه کوو
دا خو جی مونږ خو بار بار سیاسی گندون تا اور نگران حکومت الیکشن کمیشن تم دا خبر کولا چې دا حالات بند اور خرابے گی نو دل پارا پکار دے الیکشن کمیشن اور موجودہ کم حکومت دے آغا فل فور سیکورٹی دا ٹولس کینڈیڈیٹس تا پرووائڈ کی چونکہ دا آغی ذمہ واری دا چې الیکشن ڈیٹ اناؤنس شوے دے اور الیکشن ٹول کنٹرول الیکشن کمیشن آف پاکستان سرا دے نو پکار دے چاہے ٹول کینڈیڈیٹس چاہے ہر یو پارٹی سرا تعلق ساتھی آگے ٹول تا دے سیکورٹی کم دے آغا پرووائڈ
انتخابات
جی پری پول ریگنگ دے منگ برون صوبائی صدر صاحب اور اسمندیاب علی خان صاحب مرکزی صدر صاحب ہم دا میڈیا بانے دا خبر شوی دی چھے منگلا پلینگ لیول فیلڈ نہ ملاوے گی منگلا پارا کمپین ڈیر گران دے منگ پچار دیواری نہ بار جلسہ نہ شکو لے اور زمون ورکران ہو دا حوصلے داد در کوما چھے آگئی پدے حالاتو کیم پاٹے سرا سنگ پسنگ ولاڑ دی اور دے لپارا پکار دے جی چھے منگلا دا پری پول ریگنگ دے منگ نہ سیکورٹی ٹول واپس آخشتل شوی دے اور اگیلا خپت اشتا چھے منگ پندر تھریٹ یو خواہ نہ باوجود منگنا سیکورٹی واپس آخشتل شوی دے پرسنل گارڈز منگ تا ریسٹرکٹ شوی دی چھے منگ پنز تعداد نہ زیادہ نہ شوگر زولے اور دے حالاتو کے منگ دا گنو جی چھے دا الیکشن کمیشن کم دے دا خود مختار نہ دے اور دا عوامی نیشنل پارٹی خلاف یو سازش روان دے چاہی منگ تا کٹل کول غواڑی چھے منگ اخپل ایکٹیویٹیز کم دی اخپل لستا اخپل ورکرانو تا اخپرونو تا منگ زانو نہ رسو اور لپا میرا بانے زمونگ ورکر زمونگ رونا کے دا جذبہ شتا زمونگ پارٹی مرگری پٹول صبح کے خم ترک دی اور دے منگ ان شاء اللہ کوشش میں جاری ساتھ چھے منگ اخپل رابطے کم دے اخپل مرگرو سرا دا عوام سرا دولت سرا اخپل رابطے کم دے منگ جاری ساتھ
د عوامي نېشنل ګوند امیدوار هارون بلورو چې د مشال ریډیو د خبریال پښتنې ځواب ولی په پاکستان کې د 11 مې د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو انتخابي مهم دوام لري، خو په دې دوران کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پر غړو او امیدوارانو بریدونه زیات شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پر نورو سیاسي ګوندونو نیوکې کړې دي چې د هغوی په وینا پر دوی د سو بریدونو په اړه خاموش دي. آیا نورې سیاسي پارټیانې پر نوموړي ګوند د بریدونو غندنه کوي او کنه؟ دا به زموږ د همکار عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې واورو.
د انتخابي مهم پر مهال د پرلپسې بریدونو وروسته بالاخره د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د دوشنبه په ورځ خبري کانفرنس وکړي او د نورو خبرو ترڅنګ پر نورو سیاسي ګوندونو نیوکه وکړي چې پر دوی د سو بریدونو پاړه خاموش دي. له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت افراسیاب خټک وویل چې دوی پر سیاسي ګوندونو دا نیوکه ځکه کوي چې هغه د جمهوریت ضد کوتونو پر کاروایانو د سیاسي ګټو لپاره چپ پاتې دي.
فساد ټول دنیا راوړي پښتنو خاورې ته، پښتنو خاور باندې اور، بلکې په جماعتونو کې د چودري او دا خبرې کوي. نو هغوی صرف اختلاف دی چې تشدد کوي او هغې په بنیاد باندې هغوی انتي خلاف کاروایان کوي. نو موږ دا پټو دا خبره وکړه چې کوم خلک چې کوم دهشتګرد ان پی باندې حمله کوي، دا هغه خلک دي چې دوی جمهوریت نه مني، آئین نه مني، ریاستي نظام نه مني. نو سبا ته تاسو که دا ملک چلوئ نو تاسو هم د دې ښکار کېږئ، خامخا به د دې هدف ګرځئ. اوس که تاسو موقع پرستی وکړئ او چوپ پاتې شئ نو بیا به داسې وخت کې تاسو نمبر راشي چې تاسو لپاره به څوک آواز اچولو والا نه وي.
که څه هم افراسیاب خټک په مشخصه توګه د دې ګوندونو نوم وانخیست، خو داسې فکر کېږي چې د نوموړي اشاره د هغو ګوندونو پر لور ده چې په اړه فکر کېږي چې د طالبانو پلوي دي. هم په دې کې یو هم جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډله ده. خو د نوموړي ګوند یو مشر جلیل جان که څه هم د طالبانو نوم نه اخلي، خو وایي د بریدونو غندنه کوي.
حمله هر چا باندې کېږي، لګیا دی خو کله په نېشنل پارټۍ کېږي، کله په جمعیت علما کېږي، کله په بل باندې کېږي، کله په بل کېږي. اوس خالصتاً مونږ دا وایو چې په نېشنل پارټۍ والی حمله کېږي، په مونږ نه کېږي. زه په مونږ هم کېږي، مونږ دا وایو چې حمله چې په هر چا کېږي د دې مونږ مذمت کوو. مونږ دا وایو چې دا د حکومت د غفلت حکومت دی، نااهلۍ نتیجه ده. حکومت دې ټول سیاسي جماعتونو سره تر تحفظ فراهم کړي، دا د هغې ذمواري ده، د ریاست ذمواري ده چې هغه د سیاسي جماعتونو او د هغې قائدین او هغې امیدوارانو ته تحفظ فراهم کړي.
دا شان د جمع اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر پروفیسر ابراهیم هم د بریدونو غندنه کوي، خو البته وایي عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون د نورو ګوندونو مشرانو ته د حکومت لخوا امنیت ورکول د قامي خزانه زیاده.
زمونږ موقف بالکل راغی دی، مونږ د هر قسم تشدد خلاف یو، مونږ یو څو سیاسي جماعت یو، د الیکشن په مهم کې مونږ خپل هم مطروف یو او حمله په مونږ باندې هم شوې دي. دا د حکومت فرض دی چې هغه هر چاته سیکورټي فراهم کړي، تحفظ خو دې خبره مونږ اتفاق نشو کولای چې افغانیار خان دا وایي چې بس زما ما ته به سیکورټي فراهم کړل، ټول کوم دی سیکورټي نه خلاصې، نواز شریف او شهباز شریف باندې د کورنۍ د سیکورټي پیسې لګي. دا د کوم سیکورټي په سیاستدانانو باندې لګول درست نه دي. یعنی دا خپل دی چې څوک دمکی ورکوي دا غلط کار دی، مونږ داسې غندنه کوو.
تحریک انصاف هم یو له هغو ګوندونو دی چې ورباندې د طالبان پلوه الزام لګیږي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا یو مشر او د صوبای اسمبلی د چوکۍ امیدوار عمران شهزاد وایي چې د جمهوری قوت پر ضد د تشدد مخالفت کوي.
موږ خو کوشش دا دی، دستور زموږ منشور هم دا دی چې موږ وایو چې کم تبدیل دی هغه بلټ تھرو باندې درا شي، بلټ تھرو درا نه شي. عوامي نېشنل پارټۍ او دا هغه خپل یو موقف دی او خپل یو سیاست دی، یو بیک گراؤنڈ دی یو خپل. خو بیخی یو ځکه مونږ چې دغه تشدد کیږي، چرته چې والا کیږي، هغه مخالفت کوي.
په داسې حال کې چې پارلماني انتخاباتو ته تر یو میاشت هم کم وخت پاتې دی، عوامي نېشنل پارټۍ د طالبانو د دمکیو له وجې د لویو لویو جلسو نه کولو اعلان کړی. خو د دې باوجود هم په تېره یوه هفته کې د دې ګوند پر لوړپوړو مشرانو 15 بریدونه سوي دي چې پکې په سواد کې یو مقامي مشر وژل سوی دی.
عبدالحی کاکړو د بلوچستان په مشکل سیمه کې د اسی شنبه د ورځې په زلزله کې 13 تنه وژل شوی او تر یو نیم سلو زیات ژوبل شوی دی. د صوبې د افتونو د تنظیم د ادارې مشر طاهر منیر مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې امدادي کارونه پیل کړي دي، خو ویره سرګندېږي چې د مړو شمیر به زیات شي. خدای نور ناصر پرې لکوټی رپورټ لري.
د سی شنبې په مازدیګر د ایران په شمول په پاکستان، افغانستان او شاوخوا ګاونډیو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي چې د ایران پر پوله پرته د بلوچستان په ماشکیل سیمه کې یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د بلوچستان صوبې چارواکي وایي سیمې ته یې امدادي ډلې درمل، خوراکي او نور ضروري توکي استولي او مرستندویه ډلو کارونه پیل کړي دي. د پروونشل ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا د قدرتي آفاتو د نظم ادارې مشر طاهر منیر مشال راډیو ته ویلي د لمړنیو رپورټونو له مخې تر سل زیات کورونه نړېدلي او لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاوښتی ده. د لمړنیو معلوماتو له مخې هلته له 24 بیا تر 150 پورې کسان وژل شوي او له 150 بیا تر 200 پورې ټپیان شوي دي. له دې سره تر سلو پورې کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر زلزلې سمدستي وروسته موږ هم ماشکیل سیمې ته خیمې، د خوراک، تشاک او نور ضروري توکي واستول. د طاهر منیر په خبره دوی ته رسیدلي رپورټونه وایي د زلزلې شدت بیخي زیات و او ویره څرګندېږي چې د وژل شویو او ټپیانو شمیر تر دې زیات شي. له دې سره بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا مطبوعاتو ته په خبرې سوې یوې خبرپاڼه کې ویل شوي د وزیر اعلی نواب باروزی په مشرۍ کې د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د لوړ پوړو چارواکو یوه غونډه شوې او تر زلزلې وروسته د امدادي کارونو په اړه یې پریکړه کړې. خبرپاڼه زیاتوي په ماشکیل سیمه کې د پاکستانی پوځ او ملیشا ځواکونو له لوري تر زلزلې سمدستي وروسته امدادي کارونه پیل شوه او د صوبې له سر ښار کوټې څخه د هیلیکوپټرو په وسیله یا د سیمې ته ډاکټران او نورې امدادي ډلې رسول شوې دي. د مځک پوهن په وینا یا د زلزلې چې مرکز یې د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د خشکلی و شدت یې د ریکټر په کچه 8.8 درجې ثبت شوی چې په مځکه کې 165 کیلومتره ژور و. بیلابیلې نړیوالې رسنۍ وایي د یادې زلزلې ټکانونه په ایران، پاکستان، افغانستان، هند او د منځني ختیځ په هیوادونو کې احساس و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په شمالي وزیرستان کې تیر مازدیګر د پاکستانی پوځ د انجینرینګ څانګې پر کارکونکو برید شوی چې 8 تنه پکې وژل شوي دي. د مجاهدین انصار ویاند مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید دوی کړی دی. بل پلو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکو ویلي چې دوی تر نامعلوم مودې پورې په دې سیمه کې ګرځبندي یا کرفیو لګولې ده. د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
په سرخار میرانشاه کې د سیکیورټي فورسز چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او ویل ناصرګند وسلوالو تیر مازدیګر وروسته د پاکستان فوز انجینرینګ شعبې اف ډبلیو کارکونکو ټرک یا لری میرانشاه غلام خان سړک دیردونی ټو امنیتی پوستې سره نږدې د بارودو څخه ډک ګاډي په 14 سره وال وځوله چې له امله یې د اف ډبلیو اته اهلکار په مقامړه او 12 نور یې ژوبل کړل. امنیتي ځواکونو چارواکي وایي بارود په یو ګاډي کې ځای پر ځای کړی شوی ول چې د اف ډبلیو کارکونکو ټرک یې پرې وال وځولو. خو امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل معلومه نه ده چې دغه برید ځانمرګي و که د بارودو څخه راډکړی شوی ګاډی یې د اف ډبلیو کارکونکو ټرک سره نږدې په ریموټ بم سره الوځولی. د چارواکو په وینا ژوبل شوي اهلکاران یې په سملاسي توګه پوځي روغتون ته ورسول چې د دوی په وینا د ځنو اهلکارانو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. پولیټیکل انتظامیه د پیښې وروسته مشال ریډیو ته وویل په ټول شمالي وزیرستان کې به تر نامعلومې نیټې پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګېدلې وي. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درویشتمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرانشاه بازار په ختیځ ایشا امنیتی پوستې سره ځانمرګي برید کوونکي د بارودو نه ډک ټرک یا لری جګړه ولې وه چې شل امنیتی سرتیری یې وژلي ول او تر څلوېښتو پورې نور یې ژوبل کړي ول. په دغه 14 کې څلور ولسی وګړو هم ژوند د لاسه ورکړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د امریکا بی پیلوټ الوتکو تیر شپه په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یو مرکز په نښه کړی دی او څلور وسلوال طالبان یې وژلي دي. په سیمه کې د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته د دې پخلی کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو په دې رپورټ کې.
پڈیرس میل خان وانا ٹانگ شد خفیہ ادارے دے چارواکیو او پا وزیرستان شد طالبانو دے زن و زرایو دے لورینا دے پخلی پا مطابق بے آواباز امریکایی جزونو دے شپے دوے باجے دے سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا پسیما با برس ملک شے برید وکڑلی او دے تاریخ طالبون امیر اکیمولا ماسود یو کمانڈر خواجہ محمد چھ دے مدنی پا نومہ پہ جندشی پنڈغولائی پا نقشاکا دے برید پا نتیجاگ شے چلور طالبون ووا جل شوال او پنڈغولی تاہاں غاٹ زیان ورا سیدان دا ذرا یہ ویائی چھ بے آوابازا جازونو پا پنڈغولی دوا توغندی ودا غل چھ ورسرا پا پنڈغولی کشے پراتا و سلاحاں وڈا زیدا ذرا یہ دا ہاں زیادتوی چھ کمانڈر خواجہ محمد مدنی محفوظ او دے برید پا واسط پا پنڈغولی کشے موجود نو ہو دا دے ہاں یادوی چھ دے روان کال اولینائی میاشتے پش پہ جمع نیٹھا ہاں بے آوابازا امریکائی جازونو پا دا سیمک شے پیواش پاک شے پلا پسے دری بری دونا اولاس توغندی دا غلی ہو چپنا تیجیک شیئی دے مسعود طالبانو یو مہیم کمانڈر والی محمد پا شامول ٹھول نہا کسون و جلی شوی ہو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا یو اٹکل لمخی په کراچی شار کې په لسګونه لکه پښتانه ژوند کوي خو په دې شار کې له 23 انتخابي حلقو څخه یوازې په درو حلقو کې د پښتنو اکثریت دی د پښتون کام پرسته ګوندونو مشران وای د کراچی شار د پښتنو ګڼمیشتې شمیر سیمې د نور ژبو ویونکو په حلقو کې ورګډې سوي دي چې له وجې په دې شار کې پښتانه په اقلیت کې بدل سوي دي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ برابر کړی
په کراچۍ کې د پښتون قام پرسته ګوندونو چارواکي وایي د کراچۍ د پښتنو یو شمیر ګڼمیشتې سیمې د بلې ژبې ویونکو په حلقو کې زم شوې دي او په دې توګه دوی په اقلیت کې بدل شوې دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري عبدالعلي غورغوشتي وایي په دې وروستیو کې دوی یوه سروې کړې ده چې له مخې یې د کراچۍ په پښتون ګڼمیشتو سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ 13 او د قامي اسمبلۍ 1 حلقې جوړېدلی شي د عوامی نیشنل ګوند چارواکی وایي د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال په کراچۍ کې له نوي سره حلقه بندۍ شوې وې چې د هغې زیان تر ټولو زیات په کراچۍ ښار کې میشتو پښتنو ته رسېدلی دی او د دې له وجې د پښتنو هغومره استازي اسمبلۍ ته نشي رسېدلی څومره چې په دې ښار کې د دوی آبادي ده د یاد ګوند جنرل سیکرټري بشیر جان په دې اړه وایي آبادی خو په سوات او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ او فوجي عملیاتو له وجې له دغو سیمو ګڼ شمېر خلک کراچۍ ته وکوچېدل او اوس د کراچۍ ښار آبادی 2 کروڑ او 4 لسو لکو ته رسېدلې ده څېړونکي منان باچا وایي په کراچۍ ښار کې وروستیو بدامنیو هم د ښار د آبادۍ په وضعیت کې بدلون راوستی دی
چونکې دلته کې لسانی یا نسلي بنیادونو باندې نفرتونه په کراچۍ ښار کې پخوانو خلکو بدې انداز سوچ هم نه کو دغه چې پښتنو یاد سوالونه خواله مخی تراغلی ده کلن چی دا نسلی او لسانی تقسیم چره شروع شایده
یاد دیوی ستر محکمه یا سپریم کورد هم پا کراچی که جوڑی شوی حلقه ناسمی بللی او دا تاکنو کمیشن تایی حکم کرده ده چه دا کراچی حلقه ده لنوی سرا جوڑی کردی دا سپریم کورد دا دغی حکم را ورستو دا تاکنو کمیشن دا کراچی پا یولسو حلقو که ردو بدل کرده ده زفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمای کې هم د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هغه بم تاسو ته دراورو. خو اوس 12:30 بجې سوي دي. لملیحا میرزاده څخه د خبرونو لنډي زورو.
په پیښور یکتوت کې تیر ماسخوتن د عوامي نشګون په یو جلسه باندې برید کې 14 کسان وژل شوي او 15 دیش پورې نور ژوبل دي. د برید هغه وخت ترسره شو کله چې د عوامي نشګون مشر سیاستوال غلام بلور په یکتوت کې د گاډی نه د جلسې په ځای کې کوزیدلو. په دې برید کې نوموړي بچ پتلې دي. د برید پر تحریک طالبان پاکستان قبول کړي. تیر ورځ پاک ایران پولې دواړه غاړې یوې زورورې زلزلې لړزولې دي. په پاکستان کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. یاد مرګ ژوبله د بلوچستان په مشکل خار کې مخې ته راغلی ده. په ایران کې 20 کسان زخمیان شوي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشال ریډیو ته ویلي په زلزله کې تقریبا 10 کسان مړ شوي دي او تر 200 پورې ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې ناصرګند وسلوالو تین مازیګر په غلام خان سړک د پاکستاني پوز انجینرینګ شعبې د کارکوونکو ټرک د بارودو نه ډک ګاډي سره الوزولې چې پکې 8 اهلکاران وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. د پیښې پړه مجاهدین انصار نومې ډلې په غاړه اخیستي. د جنوبي وزیرستان په سیمه تحصیل سره روغه کې د شپې 2 بجې امریکایي ډرون برید کې 4 طالبان وژل شوي دي. د لغمان ولایت چارواکي وایي تېره شپه د دولت مخالفو وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسته وسلوال ډلې برید کړی چې پکې ګڼ شمېر مخالفینو ته مرګ ژوبله وخت ده. بلخوا په افغانستان کې د سولساتم مرستندویا ځواک ایساف لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي چې نن د هلمند ولایت په مارجه ولسوالۍ کې افغان او ائتلافي ځواکونو د طالبان یو مهم مشر نیولی او 2 نور وسلوالي وژلې دي. د امریکا تحقیقاتي اداره اف بی آی وایي چې تر اوسه د بوسټن میراتون منډې د 14 نفره چا نه ده قبول کړې. په لټون کې اوس دا هم وایي چې د دوی په باور کې دي چې 14 د پرشر کوکر ډول آلو سره وشوي. او تمه کیږي چې ملکه الیزابت او د نړۍ باعزته شخصیتونه به نن د برتانیې پخوانی وزیر اعظم د مارګریټ تاچر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملها امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابیا اکرم خان لوستی دی.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری په ایوان صدر کې ګرین جرګې ته د خطاب په وخت قبایلي ولس صحیح مشوره ورکړې ده چې اغې د ټول ټاکنو کې برخه واخلي ځکه چې دا د قسمت بدلول لپاره ښه موقع ده. ادارې مخکې لیکي چې په سیمه کې د امن وضع خرابېدو وروسته قبایل د خپل ځان او مال تحفظ په اړه ډېر حساس شوي دي. اغې ټول ټاکنو کې حصه اخیستل غواړي خو د اغې لپاره حکومت له طرفه هر قسمه مرسته دي ورکړې شي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې ده چې اسمبلیانو کې نمائندګۍ سره سره ټولې کامې دارو او د ژوند ټولو شعبو په معاملو کې د قبایلو ځوانانو او ښځو ته موقع ورکول لپاره باقاعده مهم دي شروع کړی شي او را روان ټول ټاکنو لپاره د ورته خصوصي حفاظتي انتظامات وکړي شي. نو د رنګ په کمی سیاست کې د قبایلي ولس اعتماد به نور هم مستحکم جوړ شي. هم په دغه موضوع مشرق ورسپانې خپل ادارې لیکلې د اولی کې چې په نصيحت او خبرو اترو سره کېږي صدر اسف زرداری له پکار وو چې قبایلي ولس لپاره یو جامع پیکیج اعلان کړی وي او د خیبر پښتونخوا ګورنر نر دی د قبایلی ولس مسلې حل کول لپاره د وفاقي حکومت نه زیات نه زیات وسایل په کار راولي او دا غي صحیح استعمال دی وکړي شي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی افغان او مسلمانان طالبان په ورونو بللي او دوی د ټوپک اخودلو او سولې ته رابللي دي. په 15 ورځنی ریډیوي وینا کې د افغانستان ولسمشر هغه طالبانو ته چې ځان افغان مسلمان او د دغه خاورې بچیان بولي د ورور په نامه خطاب ورکړی دی. ورته ویلي دي چې ورور هغه بهرنی ټوپک چې بهرنیانو په ګټه دی له خپلې اوږې لرې کړه، راشه خپل کور او خاورې ته له خپلو هیوادوالو سره لاس یو کړه چې زموږ هیواد د بهرنیانو له احتیاج او اړتیا څخه خلاص شي. اداره مخکلي کې چې د سلو جګړو حل یوازې روغه ده او د دغه روغې جوړې د پاره په افغانستان کې د 13 کلونو راځي د سولې عمل روان دي او د ټول نه زیاته د یادونی وړ خبره ده چې 2014 کال پورې د شوی اعلان تر مخه د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د واپسې په اعلان عمل چټک روان دي. اداره وایي ضرورت د دې خبرې ده چې باید وسلوال دي د امن دور ته راشي او د خپل هیواد په خپل لاسو د جوړولو او نور خکولو ته مټي راون غاړي ځکه چې افغانستان نور د جګړو تاب او توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا د نیوزویک مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پړاو دا په ډاګه کړه چې د دې ملک د انتخاباتو کمیشن د جمهوري عمل د دې تاریخي پړاو په ترسره کولو کې ډیر له ستونزو سره مخامخ دی او لسی خلک اندېښمن دي چې یاد اداره به څه ډول د عمل ترسره کوي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ختمېدو 12 کاله وسو او د دې هیواد د ولس ترڅنګ نړیوالو هم په دې هیواد کې د امن او ثبات راوستلو لپاره قرباني ورکړي، خو لا هم هلته مقصد نه دی ترلاسه شوی. د دې دواړو مقالې غټه کې له منور شاه څخه اورو.
د نیوزویک مجلې په یو مقاله کې راغلی د پاکستان الیکشن کمیشن ته یو مهمه او مشکله ذمہواری ورپغاړه ده او ځنې خلک د اندېښنه لري چې کېدې شي د یاد ادارې مشر فخر الدین جی ابراهیم د لپاره مناسب تن نه وي، یعنی په داسې حال کې چې سپریم کورټ په انتخاباتو کې جوړ مداخلت کوي. 50 کلن ابراهیم با سره ډول په اولنی وار د هوا د یو جمهوریت حکومت نه بل منتخب جمهوریت حکومت ته د واکس پرلوکار په خډول تر سره کړی. مقاله زیاتوی په 13 هفته کې د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو پر مهال ریټرننګ افسرانو د امیدوارانو سپکاوی کړی، یعنی د زنونه یې قومي ترانه چې په فارسی ژبه کې ده په یادو اورول، بیلابیل آیاتونه یې ترې اورول او د انګریزي ژبې د ټکو پوښتنې یې ترې کولې. بیا ځینې ریټرننګ افسرانو د امیدوارانو په جامه پیزار باندې هم تبصرې کولې. یو امیدوار نه پکې پوښتنه وشوه چې ګیرې ولې نشته. زیاتره امیدواران چې په دې پښتنو حیران وو په جواب ویلو کې ناکام شو چې بیا یې په رسنیو کې خودل شروع شو. دا راز د ممکنه تاریخي انتخابات د یو معمولي مذهبي فعالیت په توګه وړاندې کول کیږي. نیوزویک مجله لیکي سیاسي ګوندونو په فخر الدین جی ابراهیم په دې لړکې تور ولګو چې الیکشن کمیشن ریټرننګ افسران د دغه غیر ضروری پښتنو نه منې کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس د ریټرننګ افسرانو د دغه رویې ستاینه کړې، خو فخر الدین جی ابراهیم د دې عمل نه ځان د لری ساتلو لپاره یو بیان جاری کړی دی، یعنی دا چې ریټرننګ افسران ججان دي او دا د هغوی اختیار دی چې څه ډول او د چا نامزدګي مني او د چا نه. بلخوا د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدلو 12 کاله وشو، خو دا مهال یو وار بیا د هیواد ولس د اندېښمنو حالاتو سره مخ دی. دلته د ولس ترڅنګ امریکا او نړیوالو ډېرې مالی او ځاني قربانۍ ورکړي، خو لا هم امنیت نه دی پرځای شوی چې له وجې د ایران او پاکستان په شمول ټول گاونډي هیوادونه او ستر نړیوال قوتونه د اندېښنو ښکار دي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په ځینې برخو کې ډیر پرمختګ هم کړی، لکه د طالبانو د حکومت ختمې دلونه پس په میلیونونو هلکان او جنکۍ تعلیم ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ سلويخت لکه خلک د بهر هیوادونو نه خپل وطن ته ستانه شوي دي. دا راز د حامد کرزي په مشرۍ کې د نړیوالو په مرسته موجوده حکومت یو شمیر لاستراوړنې لري. افغانستان کې 3 کروڑ خلک اوسېږي چې پکې د 1 کروڑ 80 لک خلکو سره موبایل ټلیفونونه دي او 80 لک خلک یې انټرنیټ استعمالوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا په بوستون شار کې د دوشنبه د ورځې د 14 تحقیقات روان دي او تر اوسه معلومه شوی ده چې دا ترهګر بریدونه د دې پیشي په اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما تازه څرګندونه او د تحقیقاتو د مشر د څرګندونو پر اساس زموږ همکار احمد شیبر دا ریپورت لري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي هغه چاودنې چې د بوستون د مرټن یا د اوږده واټن د ځغاستې په وخت وشوي یو تروریستي کار و. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې دا بمې چاودنې وغندلې او هغه یې ناوړه هڅې وبللې، خو د زیاته کړه چې دا څرګنده نه ده چې دا بریدونه چا کړي او ولې یې کړي. موږ د تحقیقاتو په پیل کې یو وخت اړتیا شته څو د هر تار بیخ پیدا کړو او معلومه کړو چې څه شوي دي، خو دا پیدا کوو. له دوشنبه راهیسې چې دا چاودنې شوي دي دا دوهم ځل دی چې د امریکا ولسمشر وینا کوي. د دوشنبه د ورځې په څیر دا ځل هم بارک اوباما ټینګار وکړ چې هر هغه چا چې دا بریدونه کړي دي عدالت ته به راوستل کیږي. د 14 د یوه اتکلن هلک په ګډون 3 تنه ووژل او تر 1 لک 100 ډېر ټپیان کړل. چارواکو پرون وویل چې په ټپیانو کې 12 تنو صحت ښه نه دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یو جکپوري مسول ریک دزلورس چې د دې تحقیقاتو مشر دی وویل له بوستون څخه به ورهاخوا د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا تحقیقات پسې تعقیب شي څو کې سروشانه سي.
This will be a worldwide investigation. We will take go where the evidence
دا به نړیوال تحقیقات وي. موږ هغه ځای ته ځو چې شواهد او د تار سر موږ حلته بیایي. د نړۍ ګوډ ګوډ ته به ولاړ شو څو معلومه کړو چې څوک یا کوم کسان د دې خوښینونکي جرم مسول دي. هر څه چې مو په وس کې وي کوي څو دغه کسان عدالت ته
راکاشو.
د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا یو سړی د پیښې په ځای کې ویلي دي چې چاودیدونکي مواد د بخار په یو شپږ لیټره دی او په غوټو غوټو بیکونو کې ځای پر ځای شوي وو چې پر مځکه یې شو. دغه سړی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی زیاتوي چې په بیکونو کې فلزي ټوټې میخونه او ساچمې وي. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا په 2010 کال کې چې د نیویارک په ټایم سکوير سیمه کې کوم بم شودل شوی وو په هغه کې هم له تحقیقاتو وروسته څرګنده شوه چې د بخار په دې کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو او له دا ډول دیکونو په افغانستان، پاکستان او نیپال کې په چاودنو کې استفاده شوې ده. د دې اژانس په وینا پاکستانی طالبانو چې د نیویارک په ټایم سکوير کې د بمی برید مسولیت منلی وو دا ځل ویلي دي چې د بوستون په چاودنو کې دوی لاس نه لري.
احمد شیبرو برطانوی او رسپان گارڈین د ملګرو ملتونو د یو رپورٹ په حواله لیکي چې په افغانستان کې د اپیمو په کار کې زیاتوالی راغلی دی خو افغان چارواکي بیا دا رپورٹ ناسم بولي. د گارڈین او رسپان د دې لیکنې غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
برطانوی وسپانه گارډین په خپل یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه 12 کال پس دغه هیواد کې خلک د ناکرارۍ له وجې په بیساري شمیره کې په ډیرو ځمکو د اپیمو غیر قانوني خو قیمتي فصل کری. ورسپانه لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو سره د اپیمو په کر کې د زیاتوالي ډېره ذمواري په برېټانیا ځکه هم ده چونکی په افغانستان کې د تیرې یوې لسیزې نه د اپیمو د کر د مخنیوي ټوله ذمواري د برېټانوي ځواکونو وه. ورسپانه د دغه راپور په حواله دی اتوي چې نه یوازې په هغو سیمو کې د اپیمو کر زیات شوی دی په کومو سیمو کې چې وار له مخه په 2012 کال کې هم کېدو بلکې اوس خو داسې سیمو کې هم د اپیمو کرل پیل شوي دي چېرته به چې مخکې د اپیمو کر نه کېدو. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې اپیمو د فصل زیاتوالی د دغه هیواد د مستقبل په اړه د بې ثباتۍ او ناکرارۍ اندېښنې نور زیاتې کړې دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د دغه راپور په حواله زیاتوي چې زیات افغان کروندګرو په هغو سیمو کې هم د دغه مرګونې فصل کر زیات کړی دی چېرته چې تشدد زیات دی او دوی ته د کر کلي په اړه زیاتې مرستې نه دي ورکړل شوي. ورسپانه لیکي چې د اپیمو سوداګر ډېر په خوشحالۍ سره د دغه فصل د کروندګرو حوصلې زیاتوي ورته د اپیمو تخمونه او سرې ورکوي او چونکې دغو کروندګرو ته د غربي وادونو لخوا د کرکلی لپاره ډېرې مرستې نه ترلاسه کیږي نو ځکه هم دوی د دغو سوداګرو پر رحم وکرم وي. ورسپانه دغه راپور په حواله دی اتوي چې د افغانستان په سلور ډېر ولایتونو کې صرف سوارلس ولایتونه داسې دي چرته چې د اپیمو کر نه کیږي. تر 2010 کال پورې شل داسې ولایتونه وو چرته چې د اپیمو کر نه کیدو. خو د افغانستان له مخادره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکو د نهې په ورځ خبریالانو ته وویل د هیواد په ډېرو سیمو کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر ضد عملیات پیل شوی او سروې خایي چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت او تولید کې کمواله راغلی دی. له مخادرو موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې د اپیمو د تولید د زیاتوالي په حق له راپور په کلکه سره رد کړی. د دې وزارت مرستیال انجینیر ابراهیم اظهر د نهې په ورځ په کابل کې رسنو ته وویل د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې څانګې چې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اپیمو د کر کوم زیاتوالی ښودلی د منلو وړ نه دی. د وویل دا راپور د علمي سیړنو پر مټ نه دی ترتیب شوی او پرته له دې چې تشویشونه رامنځته کړي نور څه نه دي.
مجید بابرو فارن پالیسی مجلې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د شک کېدو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې تجارت ته لو دې ورکولو سره د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې شکېدای سي. مجلې په دې لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ ممکنه تجارت په ګوته کړي او د هغه د شکېدو لپاره وړاندیزونه هم کړي دي. غټکی ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي په نومبر 2011 کې د پاکستان او هند ترمنځ تجارت اسانولو په خاطر ګامونه هغه سدي چې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیز تعلقاتو کې خوالی راوستللی شي. د یوې اندازې سره سم د هند او پاکستان ترمنځ ممکنه تجارت 19.8 ارب ډالرو برابر دی چې د 1.9 ارب ډالرو برابر د موجوده تجارت په پرتله 10 چنده زیات دی. مجله لیکي له هند سره په تجارتي تعلقاتو کې خوالی راوستلو په لړ کې د پاکستان لخوا په مارچ 2012 کې د تجارت د مثبت فهرست نه منفي فهرست ته اوړېدل کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه تجارت لپاره تر ټولو مهم ګام وي. د تجارت مثبت فهرست کې هغه خاص سیزونه شامل دي چې پاکستان یې له هند درآمدوي. په منفي فهرست کې هغه سامان په ګوته شوی دی چې د هند نه په درآمدولو پرې بندیز دی. فورن پالیسي لیکي له دې پرته د جنوبي ایشیا د هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت لپاره د راضینامې په بنیاد د هند او پاکستان ترمنځ د حساسو سامانونو فهرست هم شته. دغه فهرست کې هغه سامانونه شامل دي چې د تجارت اجازت لري خو پر هغو د مالیې د کمی مراعات نشته. مجله لیکي د هند لخوا پاکستان ته د برآمداتو ممکنه حجم کې 85% هغه سامان شامل دي چې د پاکستان په حساس لیست کې په ګوته شوی دي. بلخوا د پاکستان نه په ممکنه درآمداتو کې 2.5% هغه سامان شامل دي چې هند کې حساس ګرځول شوی دي. بلخوا زرعي سامان چې د تجارتي ازادي په اړه په پاکستان کې ورو ورو مخالفت شروع شوی دا څنګه ښکاري چې په دې سند په ساغیزو لري ځکه چې په دې شعبه کې لاول نه تجارت آزاد شوی دی. مجله لیکي د هند په حساس لیست کې زیاتره د رخت یا د ټیکسټایل صنعت سامان شامل دي ځکه چې په دې شعبه کې پاکستان برلاسی دی. بلخوا هند د ګاډو په صنعت کې په پاکستان برلاسی دی چې د هیواد په حساس فهرست کې زیاتره هم دغه سامان شامل دي. مجله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه تجارت لپاره ځینې ګامونه په ګوته کوي او زیاتوي چې په دې لړ کې د قانوني بندیزونو ترڅنګ نور بندیزونه باید لرې کړل شي. مجله دا مهم بولي چې په دواړو هیوادونو کې بهرني سرمایه کاري وشي او د دواړو هیوادونو د تاجرانو اعتماد ښه کولو لپاره د سرمایه کاري یو دوه اړخیز تړون مخه ته راشي. د دې نه علاوه مجله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه تجارت لپاره په ویزو کې اسانتیاوي هم مهم بولي او لیکي چې د تاجرانو د راغونډېدلو موقع دې ورته ورکړل شي.
ملیحا امیرزاده وا چې د هند او پاکستان ترمنځ یې د اړیکو د شکېدو په اړه د فارن پالیسی مجلې د لیکنې غټه کې تاسو ته وړاندې کول. د جینز انټلیجنس ریویو په نامه یو څېړنیز اداره په یو لیکنه کې په پاکستان کې د 2013 کال د عامو انتخاباتو پر وخت امنیتي موضوعاتو صورتحال او تراګری د ممکنه بریدونو په اړه اباس کړی دی. زموږ همکار شاهین بونیرای د دې لیکنې غټه کې تاسو ته وړاندې.
په راپور کې لیکل شوی د 11 مئی د انتخاباتو پر وخت ممکنه ده چې د ترهګرۍ په پیښو کې ډیروالی راشي. په خاص توګه بلوچستان، قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ د خطر سره مخ کېدای شي. د 3.9 میلیونه ووټ ورکوونکو په ګډون با خواوشه 6.8 میلیونه خلک پر روانو انتخاباتو کې رایه اچي. د ډېرې خوښۍ له کبله تمه ده چې په انتخاباتو کې به ډېر خلک برخه اخلي. اگرچې هر یو سیاسي ګوند خپل خپل ووټونه لري، سمو د وړاندې د شویو نظر پښتنو نه سرګند شوی و چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف با اړومبه ځای نیسي، په دویم ځای د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او په دریم ځای به د آصف علي زرداری پیپلز ګوند راشي. پاکستان تحریک انصاف دغه نظر پښتنې ټیک نه وي بللې. راپور کې تمه سرګند شوی چې مذهبي او ملت پاله ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گن او متحدہ قامی مومنٹ با په مرکزی پارلیمان کې مهم بلاکونه جوړ کی او په صوبو کې با په حکومتونو کې برخه ولري. د جینز انټیلیجنس ریویو راپور لیکي پرته لدې چې کوم سیاسي ګوند د چا سره اتحاد کوي او حکومت جوړي، خدا سنخ کاری چې د پاکستان د مهم ستونزو لکه د بجلی د نشتوالي، اداري فساد او د کمزوري اقتصاد سره تړلې معاملې به هوار شي. بیا هم د پاکستان د جمهوریت ود لپاره د انتخابات ډیر اهمیت لري.
شاهین بونیرایو د خبر ایجنسی په جمهوریت سیمه کې درې ورځې وړاندې ناڅرګند وسلوالو د بجلی یو ستن په بمونو الوزولې و چې ورسره د سیمې د زیاتره برخو بجلی بنده شوې ده. د خبر سیمې خلک وایي چې د بجلی د نشټوال له امله دوی له یو شمیر ستون سره مخامخ دي. دوی وایي چارواکي دي د دې ستنې د بیا رغولو لپاره کار پیل کړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکي وای چې د جمرود په شاکه سیمه کې په بمونو الوزول شوی د بجلی په لوی استن دی د مرمت کار پیل کړی شي. دوی وای چې د تیرو درې ورځو راهیسې ورسره د لنډی کوتل جمرود تورخم او د شلمان بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې لامل یې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او په سیمه کې ترې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو تن عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي
ټوله عامه مسله دا چې دلته واړه ټویلونه دي کویونه کم دي واړه ټویلونو کې مشین چې ونه چلیږي بیا اوبه په بله طریقه رایستی نه شي او چې بجلی نه وي نو زنانو ته لوی تکلیف شي. بیا دوه دوه درې درې کیلومیټر نه لرې نه خلک اوبه راوړي 35 لیټر 30 لیټر دا په سر باندې راوړي او ډېر لوی تکلیف دی، انتهایی زیات تکلیف دی. او کوم خلک چې بیا پیسو باندې اوبه اخلي هغه تقریبا
تکلیف څومره ایریا چې دا ټول پټویلونو باندې روانه دا ټویلونو هغه ټویلونو هم باندې او موږ زنانو ته ډیر زیات تکلیف دی. نو موږ حکومت ته بیا مطالبه کړو چې مهرباني دا وکړي چې اوبه والا دا ورولګي ورته دا بجلی ټاور د بحال کا.
د خیبر جنسی په جمرود شاکه سیمه کې د بجلی د ستنې د مرمت په حق لمچکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي سلطان خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ ورته سامانونه لیږلي دي او په جوړولو به زر کار پیل کړو او په ارزي توګه به بحال کړو او د لوی ستنې په جوړېدو به یو ونی وخت لګي. یاد دی وی چې درې ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د غستن ناسرګند وسلوالو په بمونو الوزولې ده. د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وای چې دغه بجلی د ورته بحال کړی شي.
تاسو مشال ریډیو اورې د پېښور لابورډ بازار د نصرباغ پر سړک آباد د افغان کډوالو په جبارخیل کیمپ کې میشت خلګوي. دوی لا یو شمېر ستونزې سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې ستونزو کې د سیاحت تعلیم او اوبو د اسانتیاو نشټوالی شامل دي. بلخوا د افغان کمشنریټ چارواکي وای چې یاد کیمپ له دوی سره نه دی رجسټر خو د دوی به ډیر ژر د کډوالو په غوښتنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا UNHCR له چارواکو سره خبرې وکړي. اسره رتل په دې اړه رپورت برابر کړي.
د پېښور بورډ بازار نه په نصرباغ سړک آباد د افغان کډوالو جبارخیل کیمپ چې شاوخوا یو سل پاملې پکې ژوند کوي د صحت او تعلیم ترڅنګ د اوبو له اسانو محروم دي. د یاد کیمپ اوسیدونکي وایي چې د ګرمۍ پر اتک سره دغلته د سکلو د اوبو نشتوالي کې دوی خپه کړي. نو بلخوا کیمپ کې ناروغۍ هم خورې شوي. د جبارخیل د کیمپ اوسیدونکي په خپلو دغه مشکلاتو له مشال ریډیو سره غږېدلې چې یو پکې هم زیارت ګل دی.
د ګور د پاکستان د سکول د افغانستان د ګور پر د سکول یانو صحت کوم دا زیات د چنګل لري باندې ولاړ دي یو څه ګره ولې ګم ګزم مګل نه تری د تیټس دا موږ شه دا موږ ژوندۍ سره راګه ګرځي ما شومان ټول ناروغ دي هسپتال نه ګم کوشش نهسته موږ دا وخت نه ګوډي باندې موږ د ما شومان دارو درمل سکول د رسول کې خیمه نه څه بډاګ نه شو ما شومان په خاور نه لاندې څه ترنګي ولا کې څه بکینی.
د جبرخیلو کیم کې مشت افغانان چې عموما مزدوري کوي او نشي کولای چې لری زینو تا خپل ما شومان زده کړو تولیږي. مشال ریډیو سره خپل خبرو خپل ګران جون داسې تذکرې کوي.
مانم ګلاب خان د جوارخیل کیم کې اوسېو کنه لکه مشکلات د مونږه دادا کنه په سکول مسله د مونږه ماشومان به تعلیم وسو کنه ګډ وډ دي کنه څوک بوټ کې دي څوک مطلب شاهي ته دي څوک لری وځي څوک بل چا سره واسي کنه هغه کولای شي چا څه واس نه هغه پاتې ده د هسپتال ملک استه وو چې ناروغ زی مطلب مونږه هسپتال ته ځو شر پاو ته ځو کمپلیکس ته ځو د بل چنګي رحمان میډیکل ته
امیر محمد مينوم ده او د وو ډیر زیات مشکل دي. سرکاري بدل تنشتہ پانه چر د ماجر سمرسته کړی د چا سره هر سړی خپل غم کوي کنه دو میل لری لا کوم کوی نه راوړي سم دغه ته پراته حسابو کیږي د چا څه واس کی
نو مې فاروق د وبو دا مشکل دی یو ځکه مو بنشته کوی شو لری لری زوینه خلق راوړي مونږ دا وای چې بس وبو لپاره سیستم یې دلته جوړ شي ټیولې جوړ شي پمپونه شي نور داسې شي دلته یو ټیولو هغه بس خراب شو دا پینځه شپه کال جوړې دوه سوکستان نو سوک به جوړ کی.
د جبارخیل د افغان کډوال کیم د اوسیدونکو په دغه مشکلاتو چې مو سوخت د افغان کمشنریټ د یوزیموار چارواکي صدیق خان سره خبرې وکړي. نو دوی دوی مشال ریډیو ته ویل چې یاد کیمپ له دوی څخه رجستر نه دی، ولې بیا هم د دوی په غوښتنه به په یادو مشکلاتو دوی له یو این ایچ سی آر سره زر تر زر خبرې وکړي. دوی وړاندې وی په پام کې دنیو دا چې د پېښور بورډ بازار نه په ناصر باغ سړک د جبارخیلو کیمپ په 8 کیلومیټره کې پروت دی چې شاوخوا شپږ شلې فامیلې پکې د 13-14 کالو راسې ژوند کوي. ولې دوی ته نه خو د سکول اسانی شته او نه د روغتون. دوی غوښتنه کوي چې د رواني ګرمۍ په موسم کې د دوی د سکلو د اوبو بندوبست وشي، چې دا شان د دوی ماشومان او زنانه د زیاتې ګرمۍ او کیمپ کې د خورېدونکو ناروغو څخه په ډډه شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15,380 15,340 او په 15,340 صافي اوریدل شي.
د افغانستان په جلال آباد کې د موسیقي د هنر د زده کړې اکیډمي پرانستل شوې ده. په دې اکیډمي کې د موسیقي د هنر مینوالو ته رباب، تبلا او باجا ښودل کیږي او همداسې نوي سندرغاړو ته په عملي توګه په اواز کې د سور او لې پیدا کولو لارې چارې په ګوته کیږي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عبید په ریپورت کې اورو چې په یوه نغمه پیلېږي.
د هنرمندانو د ټولنې په نوښت د استاد چمنګل پونم د موسیقۍ د هنر د زده کړو اکیډمي 13 ورځ په جلال آباد ښار کې پرانستل شو. په دې اکیډمي کې به د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو لکه تبلا، باجا او رباب د زده کړو ترڅنګ ځوانو سندرغاړو ته د اواز جوړولو لارې چارې هم ښوول کیږي. د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې او یادې اکیډمي مشر استاد کمینګل وایي چې د سوچه افغانی موسیقۍ د خوندې ساتلو په غرض دغه اکیډمي پرانستې ده. نوموړی وایي
اواز خانی زده کړه ده چې سندرغاړي باید جوړ شي، تخیل زده کړه وکړي، خپل د اواز خواله لپاره چې په هغه راز کې عبدالستار دوی ته درس ورکړي، هارمونیم ښیي او د سندرغاړي اواز ته هغه کرچ پېژندل دا شینه ورته ښیي. بل د تبلې دغه لرو چې هغه کې استاد سنمګل کلاسیکل تبله ښیي هلکانو ته او استاد میناګل چې د پښتو هغه اصلي تبله چې تخیل غږول کېږي استاد میناګل درس ورکوي. او بل د رباب د غلرو چاغه کې شمس الکانو ته خوده نه کی انا کلاسیکل زده کړه ورته کی چې رباب څه خلغه غول کیږي.
عبدالستار استاد چې په سلګونو سندرغاړو ته د اواز سور او لای او باجز د کړي وایي چې د ژوند تر پایه به د پښتو موسیقي د غنی کېدو په خاطر لزوانانو سندرغاړو سره مرسته کوي.
زما تقریبا شاگردان یو سلور نیم سو شاگردان دی، لکه بریالی سمدی خورایم هم دی، شاگرد می هم دی، لکه سیداغل مینا شو اغم هم شاگرد دی، جعفر خلیلی شو اغم هم شاگرد دی. ده خدمت خبر ده که پیسی تو گور پیسی 520 شینه دی که یو سره شکر ور که کنه از شکر که دی سالی 1500 رفی که گی نوزه دی سر بزاره کم چه خدمت ده که اومد.
استاد شمس چه در باب پا غگولو که نون لری وای چه پا اساسی تو گا بزوانانو تر باب زده کوی.
عدیس چمنگل کورس که در باب درس ورگم دیر دوانه نزی دواغی در باب خودن کم زخپل زرد احلاس نداغی سر کوشش کم تمون دانه زوانان چه دی باید نم سبا خراب بوغی.
دغه اکیډمۍ ته ګن شمیر کوم رما شومان هم د تبلو د زده کړې په خاطر راځي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ایمانو مسدلا کلار نوم نیکمامد یو لسکالم سنمګل استاد ته شکرې خیدا تیر یو کال رئیس تبلج د کوم کلاسیک تبل راخی ماته او شاو کې زمینی د کوم.
یو تن زلمه وایي چې د خنزې زده کړو څخه راشي پاتې ورس په باجز د کولو تیروي او خپل خام آواز پخوي.
زمانوم حمید زمانی د چکل د مکتب نوزگار شماره شم ستار استاد افساز مده لاسونه مچ کوم کینم درزات کوم بعد اغین لړ شم مونږ د سکم بیر تک خپل دفتر کې کینم غره اصل باندې او کتاب شو باندې تاوا مچ
شي په برخه کې ذکر کی
ها باجی په برخه کې او سندره وایم
کتاب سپور کوم سندره وایلی
او وایلی مده
ته دا غو زمزم او
تا خو زم په ژوند نو بکنی دینا مو بیر اش په خلا شکنا دوخ دل پارا
د سمی ولا بی سودی په نوم یو تن زلمی چې لخپل پلار خدای داد بی سودی څخه د موسیقۍ زده کړی کړي د سندری یو نمونه په ګډه اورو اکاډمۍ مشر استاد کمینګل وایي چې اوس مهال د پښتو سندرغاړو شرقي موزیک سره غربي یو ځای کړي چې د اصلي موسیقۍ خوند او رنگي پیکا کړي نو موږ زیاتوي چې د اکاډمۍ لاري هڅه پیل کړي دي چې پښتو سوچه موسیقي ژوندۍ وساتي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو ده